د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ سهارنی خبری خبرونه اوري. درنو اوریدونکو، په خبرونه کې بواوري د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې په ملک دننه او په نړیواله کچه چې د افغانستان د سولې د پروسس رقم خلق ملاتړ کوي، دوی د هغو ملاتړ کوي. او استرالیا وایي چې په یو داسې قوانینو په جوړولو باندې کار کوي چې د هغه خلکونه چې ترګر وي د هغوی نه د خپل ملک تابعیت بیرته واخلي. درنو اوریدونکو، په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اوري. اوس خلیل خان درته خبرونه لولي.
السلام علیکم. د سوریې دولتي رسنۍ وایي چې په حلب کې د ممکنه کیمیاوي وسلو د برید نه وروسته شاوخوا سل تنه روغتون ته انتقال شوي دي. په برتانیې کې د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي چې تر اوسه پورې د څلور نوي کسانو درملنه سوې ده او یو دېرش تنه لا هم په روغتون کې دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا نه غوښتي دي چې د غبرید کوونکو پر ضد اقدام وکړي او په خپله هم د حمله په سختو ټکو غندلې ده. روسیه وروسته له دې چې د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفینو په حلب ښار برید کړی او لسګونو کسانو ته د سا ایستلو او د سترګو د نظر ستونزې پیدا شوې دي، دې ښار ته د کیمیاوي موادو متخصصان لیږلي دي. د روسیې د دفاع وزارت ویندوی ایګور کوشنانیوف پرون د یکشنبه پر خبرانو ته وویل چې د روسیې د کیمیاوي اټومي او بایولوژیکي وسلو د ساتنې د برخې متخصصان د غیواتي استولي. د سوریې د حکومت د وسلوالو مخالفینو مشرانو د کیمیاوي موادو د استعمال اداره کړې ده. په یوګانډا کې د وکټوریا په جهیل کې د کشتۍ د چپکېدو په د پیښې وروسته د یو دېرش کسانو د مړو جسدونه راایستل شوي دي. داسې توقع ده چې د مړو شمیر به نور هم لوړ سي. داسې ویل کېږي چې په دغه کشتۍ کې د سلو څخه زیات کسان سپاره وو. دا کشتۍ د شنبې په شپه له دې وجې واوښته چې زیات کسان یې پکښې سپاره کړي وو. د افریقا په وکټوریا جهیل کې د کشتیو د چپکېدو پیښې ډېرې یادې دي. دغه جهیل د درو هېوادونو تنزانیا، کینیا او د یوګانډا ترمنځ پروت دی. د کال د سپتمبر په میاشت کې هم د تنزانیا یو کشتۍ په دغه جهیل کې چپه سوي وه چې د 200 څخه زیات کسان پکښې مړه شول. د برتانیې لومړی وزیر تریزا می او د اروپایي اتحاد مشرانو د بریگزټ یا د اروپایي اتحاد څخه د برتانیې د وتلو موافقه لاسلیک کړي، خو د هغې ځواکمنو سیاسي مخالفینو بیا هوډ کړی دی چې په پارلمان کې به د هغې مخالفت وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د اروپا د شورا مشر ډانلډ ټاسک په ټویټر کې لیکلی دی چې د اروپایي اتحادیې مشرانو په بروکسل کې غونډه کړې ده او د دې اتحادیې نه د برتانیې د وتلو موافقه او د آینده اړیکو په حق لای سیاسي اعلامیه منظوره کړې ده. موافقه تقریبا 650 پاڼې ده او دا شرایط پکې ځای پزې شوې دي چې برتانیا به څنګه د اروپایي اتحادیې نه بیلیږي او آینده اړیکې به څنګه وي. مګر دغه موافقه په برتانیې کې زیات مخالفان لري او د صدر اعظم تریزا می لپاره به ګرانه وي چې په پارلمان کې منظوره کړي. د برتانیې پارلمان باید دا موافقه منظوره کړي چې عملی شي، او کدا کاري ونه کړ برتانیا به د 2019 کال د مارچ د میاشتې نه وروسته پرته د کوم موافقې نه د اروپایي اتحادیې غړی هیواد نه وي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می نن په ورځپاڼو کې د ولس نه غوښتي دي چې د اروپا د بلاک نه د وتلو په چارو کې د ورسره مرسته وکړي. زیبا خادم، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
یوکرین روسیه په دې تورنه کړي چې دغه واد د سمندري ځواک په بیړۍ ډزې کړي دي او په غیر قانوني توګه درې کښتۍ د کریمیا نږدې په سمندر کې قبضه کړي دي. یوکرین ویل دي چې د باریز واک دوه سرتیري په دغه پیښه کې زخمي شوي هم دي او ویل دي چې دغه سی پیښه د سیمې امنیت ته سخت خطر پېښولې سي. د اوکران د بارنو چار وزارت ویل دي چې دغه پیښه د توري بیرې د ټولو هیوادونو ته خطر پېښوي، نو لدې لپاره د نړیوال ټولنې له خوا ښکاره ځواب واړي. روسیه دانه دی ویلي چې آیا هغوی د اوکران په بیړۍ ډزې کړي او کنه، خو د روسیې د فدرالي خدماتو ادارې اوکران په دې تورن کړي چې په کستي ډول داسې لمسونې جوړوي. په دغه بیان کې دا هم ویل شوي دي چې هدف څرګند دی او هغه دا چې په دغه سیمه کې د جنگ حالت رامنځته کول دي. د امریکا د کالیفورنیا ایالت چارواکو ویل دي چې په دغه ایالت کې د یو کمپ اور چې 50 کسان یې مړه کړه او اوس سلو کې کنټرول شوی دی. دغه اور چې د نومبر د اتمې راهیسې لګېدلی و دونوي زره هکټره ځمکه او یو 1500 کورونه یې تباه کړل. دغه اور د کالیفورنیا په تاریخ کې تر ټولو خونړی بلل شوی دی. تر اوسه له 295 کسان له درکه دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غړو هیوادونو په پاکستان کې په نومبر 23 د چین په کنسرګری برید چې پا په سختو ټکو غندلې دي. په دغه برید کې د پولیسو دوه کسان او دوه ملکی کسان وژل شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پاکستان په خیبر پښتونخوا ایالت کې په یو بازار کې هغه برید هم سخت وغندی چې لږ تر لږه 15 کسان پکې وژل شول او لسګونه نور زخمي شول. د امنیت شورا دغه بیان د یک شنبه په ورځ جاری کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون هغه مظاهرچیان وغندل چې په دې وروستیو کې له پولیسو سره شخړې کړې دي، که څه هم مظاهرې له لومړي سره په ډیزلو د مالیې د لوړوالي له امله پیل شوې، خو وروسته د ولسمشر ایمانوئل ماکرون د پالیسیو پر ضد په لاریونونو باندې بدلې سولې. دا خبرونه تاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
تاسو خبرونه واوریدل. په موکړې د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان د سولې عالی شورا په ملک کې دننه او په نړیواله کچه د افغانستان د سولې په اړه د ورستیو هڅو په غبرګون ویلي دي چې دغه شورا د وسوالو طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل لپاره د نړۍ د مترو هیوادونو له ټولو الوزلونو ملاتړ کوي، خو ټینګار کوي چې د سولې مذاکرات به د افغانانو په ملکیت او رهبرۍ ترسره کیږي. دغه خبريال ممتاز بهیر رپورت شالي
کړ. په داسې حال کې چې د بل هر وخت په پرتله په دې ورستیو کې په کور دننه او نړیواله کچه په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره هڅې ګړندې شوې دي، د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې دوی د دغه هڅو په وړاندې خند نه جوړیږي بلکې ملاتړ یې کوي. د امریکا او روسیې په ګډون د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونو په دې ورستیو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښ لپاره خپل هڅې زیاتې کړي، او دغه راز افغان حکومت هم په کور دننه د سولې د مشورتي بورډ او له طالبانو سره د مرک چپلاوی په جوړولو بوخت دی. د افغانستان د سولې د عالی شورا رئیس محمد کریم خلیلی چې د یکشنبه په ورځ د سولې د ولایتي کمیټو غونډه ته وینا کوله، د افغان سولې په اړه دغه هڅو ته په اشاره وویل: زه بیا هم ټینګار کوم د هغو نورو حرکتونو چې له سولې ملاتړ وکړي په وړاندې نه ودرېږو. که کومه ورځ موږ د سولې په وړاندې خنډ شو، په دو طالبانه ډول د سولې له مسیر څخه څنګ ته کیږو. یعنی که زموږ لخوا د سولې په بهیر کې خنډ راشي، موږ تیار یو. سوله د وطن یو جدي اړتیا ګڼو. هر مرکز، هر بستر، هر ارګان، هر هیواد او هر دولت چې د افغانستان د خلکو له سولې ملاتړ کوي، موږ تر خپل وسه ورسره همکاري کوو، او که همکاري مو نشو کولای څنګ ته کیږو، خنډیږو نه. ښاغلی خلیلی له اسلامي حزب سره د سولې مذاکرات په سعودي عربستان او اندونیزیا کې د دینی عالمانو غونډې، په کابل کې د عالمانو د شورا غونډه، او د مسکو په غونډه کې د سولې د شورا د استادو ګډون د سولې د خبرو د پایل لپاره د زمینی او اسانتیاو د برابرولو په برخه کې د سولې د عالی شورا لوی لاسترونه وبللې. هغه زیاته کړه چې اوس هم د دغه شورا غړي په کابل او ولایتونو کې د سولې په بهیر کې ځانګړی ځای لري، او په دې برخه کې هڅې او همکاري کړې دي. د افغانستان د سولې انسټیټیوټ د سولې د عالی شورا رئیس له دغه دریس څخه په هر کلی وای ک دغه شورا له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو وس په ځان کې نویني، او په دې برخه کې د افغان حکومت له هڅو او پلانونو څخه ملاتړ کوي. دا به په افغانستان کې د سولې لټینګولو سره زیاتم رسته وکړي. د دغه انسټیټیوټ مشر یاسر احمدزی امریکا غږ آشنا ته وویل د سولې د عالی شورا وسنۍ جوړخ له طالبانو سره د مذاکراتو د پرمخ وړلو ظرفیت نه لري، او له همدې امله حکومت اړ شوی چې د دغه مذاکراتو لپاره نوي بنسټونه جوړ کړي.
مهمه ده چې خپل نظام د دې موضوع تشهاده، نو دا چې کوم نقصه د خبرو د دوی له لارې یا د دوی له ژبې شریکي، دا ډېره مهمه ده. دا که دا له هر څوک وي او که د دې ګنجایش ولري، کنه تبه نه پیدا کوي شي، ځکه چې یو ستر مسؤلیت ورته سپارل شوی. اما دا چې تر شا یې څومره قوي تصمیم دی د وقی خبرو اترو لپاره، دا ډیره مهمه ده.
خغلی احمدزی ټینګار وکړ چې د سولې د خبرو سرنګوالی او دغه بهیر لوبغاړي د افغانانو لپاره مهم نه دي، بلکې خلک له دغه مذاکرات څخه د مثبتو نتایجو د ترلاسه کولو تمه لري. دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد افغانستان او د سیمې هیوادونو ته د خپل لومړي سفر په پای کې له افغان حکومت او وسلوالو طالبانو څخه غوښتي چې د سولې د خبرو لپاره خپل مرکزی پلاوی وټاکي. افغان حکومت د سولې د مرکزی پلاوی ټاکلو سره هم مهاله د سولې د ملي مشورتي بورډ د جوړولو پر سر هم کار پیل کړی دی. جمهوری ریاست ویلي چې دغه بورډ به د افغان حکومت او د ټولنې د ټولو قشرونو ترمنځ له سلام مشورو وروسته د جمهور رئیس غنی لخوا جوړ شي. ممتاز بیر، آشنا رادیو. کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د قانونو او د پټرولیم د وزارت سرپرست وایي د حکومت یو شپیر لوړ پوړي چارواکي او د پارلمان ځینې غړي په افغانستان کې د قانونو د استلو په قراردادونو کې لاس او د عوایدو نه ګټه پورته کوي. پام وکړئ د اکرام شینواری رپورټ ته.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست مرمد نرګس نیهان وی چې په تیرو شاوخوا دوه کلونو کې په افغانستان کې په غیر قانوني ډول د قانون د استلو د مخنیوي او د قانون په قراردادونو کې د شفافیت لپاره یو لړ اقدامات ترسره شوي چې ورسره د غیر قانوني کړنو مخه یو څه نیول شوي او هم د وزارت عواید لوړ ختلي دي. مرمد نیهان د یکشنبه په ورځ په کابل کې د قانون د استلو او قراردادونو په برخه کې د شفافیت د کارتل د اعلان پر مهال ویل چې ولم کال د وزارت عواید 900 میلیون افغانۍ وي چې تیر کال د 2.2 میلیارډ افغانۍ او سکل با 2.4 میلیارډ افغانۍ ته لوړش. مېرمن نهان د قانون د غیر قانوني کیندلو او د قانون په وایدو کې د حکومت او پارلمان د شمیره سازو ګډون په باب هم خبري وکړې او ویل چې د غنوي د شفافیت کارتل به د ټولو هغه کسانو په اړه معلومات خلکو ته په انلاین بڼه وړاندې کړي چې د قانون په کاروبار کې برخه لري او یا هم د پردې شاته ترې ګټه اخلي.
قسم کې مو شوم میفهمم متاسفانه حقیقت افغانستان روزمي است.
لکه څنګه چې موږ تاسو په هیو کوم متاسفانه د نننی افغانستان حقیقت هم دا دی چې یو شمیر محترم وکیلان او یو شمیر هغه کسان چې په دولت کې کار کوي متاسفانه نه یوازې د قانونو په سکتور کې بلکې په ټولو سکتورونو کې د ترڅنګ چې په سیاست کې برخه لري او سیاست کوي څکه په پارلمان څکه په کابینه او یا هم دولتي ادارو کې د لوړ پوړو چارواکو په توګه کار کوي په عین وخت کې دوی په غیر مستقیمه توګه په پروژو کې شامل او ورڅخه ګټه اخلي. د قانونو په پروژو او په سترو ملي پروژو کې د انرژي او زیربناو پروژو کې شامل دي.
پروژه های بزرګ ملي کې انرژي او زیربناو همګي می باشم.
د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرستی د قانون ټولو هغه قراردادیانو ته خبرداري ورکړه چې د خپل شریکبانو په اړه دغه وزارت ته سم معلومات نه ورکړي. مېرمن نهان ویل چې دا وزارت خامخا دغه سیاسي اشخاصو په اړه معلومات راټولوي او چې کله دا سرګند شي چې قراردادیانو ورته ناسم معلومات ورکړي دا غوي دا کاربنه وازی د وزارت سره د قرارداد د پسه کېدو سبب شي، بلکې د مېرمن نهان پر وینا دغه شرکتونه په تور لیست کې هم شامل شي. د افغانستان د شفافیت د سر د ادارې او چارواکي ناصر تیموري امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې په تیر حکومت کې هم او په اوسني حکومت کې هم هغوی چې زور لري د قانون قراردادونه ورته ورکول کیږي.
دیدبان شفافیت افغانستان از سال 2014
د افغانستان د شفافیت څار بنسټ د 2014 کال رئیس د مسله پخوانی حکومت او د ملي یووالي حکومت ته مطرح کړي. د غوري د سیمنټو موضوع کې چې د پخوانی حکومت او پخوانی جمهور رئیس ته نږدې کسانو ته ورکړ شوی و. متاسفانه موږ دوه میاشتې وړاندې دا ولیدل چې د قانونو دوه ستر قراردادونه د حکومت یو پخوانی وزیر ته ورکړل شول چې د یوې ستر سیاسي کورنۍ پورې مربوط دی چې هم وزیر لري او په پارلمان کې استازي او هم په امنیتي او سیاسي ډګر کې شتون لري.
قرار درن
د شفافیت د سر د ادارې دغه چارواکي د قانون د استلو او د قراردادونو په برخه کې د افغانستان د قانون او پټرولیم د وزارت هڅه وسیلوي ویل چې دغه وزارت چارواکو د شفافیت په برخه کې شمیر ګامونه اخیستي دي. خو خغلی تیموري ویل چې په غیر قانوني ډول د قانون د استلو مسله تر ډیره د افغانستان د امنیتي ادارو پورې اړه لري او په کاري چې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول د قانون د استلو مخه ونیسي. هغه ویل چې افغان حکومت د قانون د ساتلو لپاره یو 1500 کسیز کوي د جوړېدو وړاندیز کړی. خغلی تیموري ویل چې دغه سیوی کوي جوړېدل به په غیر قانوني ډول د قانون د سلو مخه ونیسي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د قانون څخه د ساتنې کمیټې له لارې هڅه کوي چې په غیر قانوني توګه د قانون د سلو مخه ونیسي. د دې ترڅنګ دغه وزارت د قانون څخه ساتنې یو 250 کسیزه قوه هم جوړه کړې ده. په افغانستان کې په ډیرو نامو سیمو کې قانونونه د وسوال مخالفانو تر څارنې او یا هم د سیمه ییزو زورواکو تر اغیز لاندې ایستل کیږي. شډیرې د قیمتي ډبرو شوکاني مرمرو او رخامو قانون دي. دغه قانون مواد د افغانستان ګاونډیو هیوادو په ځانګړي ډول پاکستان ته د پروسس لپاره استول کیږي.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
استرالیا داسې نوي قوانين جوړوي چې د هغه خلکو نه د خپل ملک تابعیت بیرته واخلي چې په ترګري کې ککړوي. پاموکړی د فلمور سر رپورټ ته زامن مومن دي درته دروروي.
د استرالیا حکومت د وسانوي قوانینو لمخې یوازې تابعیت له هغو کسانو نه بیرته اخیستل کیږي چې لږ تر لږه شپږ کاله د بند سزا ورباندې خېژول شوي. دغه اقدامات چارواکو ته اجازه ورکوي چې له نهو کسانو نه د استرالیا تابعیت بیرته واخلي. مګر صدر اعظم اسکاټ موریسن په قانون کې د نور بدلونونو پیشنهاد کوي. د غواړي له هغو کسانو نه د استرالیا تابعیت واخستل شي چې د افراطي فعالیتونو لکابل اور باندې د بند سزا خېژول شوی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن نن وایي هغو کسانو ته به هرکلی ونه ویل شي چې د استرالیا په خاوره کې د تروریستي جنایتونو مرتکب شوی وي. موریسن خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
People who commit acts of terrorism have rejected absolutely everything that this country stands for. They've rejected the beliefs of this country, the values of this country. They have disrespected
هغه کسان چې د تروریستي اعمالو مرتکب کیږي هر هغه څه ورباندې ودرول کیږي چې دغه هیواد ورته ارزښت ورکوي. دوی د دغه هیواد له عقایدو او ارزښتونو نه انکار کړی دی او دوی د بل هر یو تابع بې احترامي کړې ده چې د تابعیت دغه امتیاز یې د دوی سره شریک کړی دی. له هر څه لومړی موږ به د 2013 کال پای ته د رسیدو نه د مخه پارلمان ته داسې لایحه وړاندې کړو چې د دغې لایحې له مخې وزیر وکولی شي له هر هغه چا نه د استرالیا تابعیت بیرته واخلي چې په استرالیا کې د تروریستي حملو تور ورباندې لګیدلی وي. د سزا د اوږدوالي په باره کې به شرایط نه وي. د استرالیا حکومت د پیشنهاد شویو بدلونونو له مخې باید په منطقي توګه قناعت وکړي چې تورن شوي افراطي د بل هیواد تابعیت لري چې مرسته ورسره وکړي. نه حقوق پوهان وایي دغه بدلونونه به په بل هیواد کې هغه کسان له تابعیت نه محروم کړي چې د مهاجرت په توقیف خونو کې د نامعلوم وخت لپاره پراته وي. که څه هم چې وزیران غواړي هغه کسان باید د دوه کالو لپاره استرالیا ته راستانه نشي چې په خارج کې په تروریستي فعالیتونو کې لاس ولري، دا به هغه قانون ته ورته وي چې په برتانیا کې نافذ دی. د موریسن حکومت د استرالیا د پارلمان د استخباراتي او امنیتي کمیټې نه غواړي په نوې لایحه باندې غور کول پای ته ورسوي چې د قانون د تطبیقولو ادارو ته اجازه ورکړل شي چې سری پیغامونو ته لار ولري. درې تنه مشکوک کسان په روان هفته کې ونیول شلو چې د استرالیا په دوهم لوی ښار ملبورن کې د عام وژنې د تروریستي حملې توطیه یې جوړوله. دغه درې واړه کسان ترکیل اصله استرالیانو او د سه شنبې په ورځ د تروریزم ضد چاپې اچولو په وخت کې ونیول شلو. په دوی باندې د تروریستي حملو تور ولګول شو او ټاکل شوی د بل کال محکمې ته حاضر شي. یو مهاجر چې په سومالیا کې زیږیدلی د نومبر په 9 نیټه د ملبورن په مرکز کې یو تن وواژه او دوه تنه نورې زخمیان کړل. چارواکو وویل دغه کس د اسلامي دولت له ډلې نه الهام اخیستی و. پولیسو په دغه مشکوک کس باندې ډزې وکړلې او وروسته بیا په روغتون کې مړ شو. استخباراتي ادارې وایي د 2014 کال نه راپه دېخوا په درسته استرالیا کې د تروریزم ضد په څلویښتو تحقیقاتو کې په نوي کسانو تور ولګېده چې د تروریزم سره ارتباط لري. په استرالیا کې د تروریزم د ګواښ درجه احتمالي ده.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د اروپای اتحادیې وویش ملکونو د لندن سره د برتانیې د وتلو معامله منظور کړه. دوی وایي چې په دې فیصله خوشاله نه دي خو بل لارې نه لرله.
د اروپای ټولنې مشرانو نن د یک شنبې په ورځ د برتانیې د وتلو موافقه منظور کړله. د اروپای اتحاد د شورا رئیس ډونالد تاسک د مشرانو له غونډې نه وروسته له یو ساعت نه کم وخت کې وویل اروپای ټولنې هغه موافقه او سیاسي اعلان منظور کړله چې د اروپای ټولنې او برتانیې ترمنځ به د راتلونکو اړیکو په برخه کې رڼا واچوي. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د دغه معاملې ستاینه وکړه او ویل چې دا به د برتانیې لپاره یو نوی فصل پرانیزي. خو د اروپای ټولنې د کمیسیون رئیس جان کلاد جانکر ویل چې دا یې په دې خوښینه ده چې برتانیا له اروپای اتحاد نه وځي.
I would vote in favor of this.
زبده معاملې د منزورولو لپاره رائے ورکړم ځکه دا د برتانیې لپاره تر ټولو ښه معامله ده.
دا لومړی ځل دی چې د اتمش هیوادونو له دغې ټولنې نه یو غړی هیواد یعنی برتانیا وځي. د اروپایي کمیسیون رئیس د یوې پوښتنې په ځواب کې چې که د برتانیې پارلمان تر دې د ښې معاملې غوښتنه وکړي ستاسې ځواب به څه وي؟
دا
تر ټولو غوره او ممکنه معامله ده. اروپایي ټولنه به خپل بنیادي دریځ په دې مسأله کې بدل نه کړي. نو زه فکر کوم چې د برتانیې پارلمان به دا معامله منظور کړي.
د اروپایي ټولنې مشران به هغه شپږ ویشت مخه سند هم لاسلیک کړي چې د برطانی پر آئنده اړیکو له اروپای ټولنې سره رڼا اچوي. په دغه موافقه کې به د برطانی د اتباعو او اروپای ټولنې د اتباعو حقوق خوندي وي او د آیرلند بندر به هم خلاص وي. د اروپای ټولنې نه د وتلو په اړه د اروپای ټولنې د مشرانو د نظریاتو نه داسې څرګندېدله چې هیڅوک هم په دې بیلخ خوشحال نه دی.
زبا ونه وایم چې مونږ خوشاله یو، خو د برطانیې د وتلو اولنی قدم زمونږ په اسهانو کې اوس یو واقعیت دی.
زبومان کوم هیڅوک ګټون کې نه دی، مونږ ټول بایلون کې یو، ځکه چې برطانیې له اروپایي ټولنې نه وځي. خدای یو متوازن عمل دی او په نتیجه کې سیاسي ګټونکی او یا بریاوې نشته دي، خو د منلو وړ موافقه ده.
د اروپای اتحاد د پارلمان رئیس انټونیو تاجینی وویل دا موافقه د اروپای ټولنې او برطانیې دواړو لپاره ښه موافقه ده. برطانیې به د راتلونکي کال د مارچ په 9 له نیمې شپې نه وروسته له اروپای اتحاد نه ووزي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
د کیمرون د طب ډاکټران وایي د حد نه زیات ناروغان لري، په داسې حال کې چې همکاران یې په نورو ملکونو کې ښه کارونه کوي. پام وکړئ دې رپورټ ته چې زموږ همکار د کیمرون نه رالیږلی زامن مومن دي دته لولي.
دو ورځانه ماشوم ژاړي په داسې حال کې چې مور یې د کیمرون په اقتصادي پایتخت دوالا کې د یو خصوصي روغتون نه بهر څارنه کوي. فرانسین اتمننګ نه وایي د ماشوم د زیږیدنې نه وروسته ورسره مرسته ونه شوه. دا وایي نه غواړي ډاکټر انوویني، ځکه چې د ستنې د وهلو پیسې نه لري. نرس وایي په کور کې د ماشوم زیږیدل د ماشوم د ژوند په ژغورلو کې مرسته کوي. حتی ډاکټر توجه نه کوي چې ماشوم معاینه کړي، مګر ژمنه کوي د دواسال سره به خبرې وکړي چې د درملو قیمت راټیټ کړي. کیمرون 25 میلیونه نفوس لري. د افریقا د مرکزي جمهوریت نه ورته 350,000 مهاجر ورغلي دي او تقریبا 300,000 مهاجر له نایجیریا نه ورغلي دي چې علت د بوکو حرام افراطي ډله ده. د هیواد په شمال کې د بوکو حرام او په هغو سیمو کې چې انګریزي ژبه پکې ویل کیږي د جدایي غوښتنې د ستونزې له لاسه 300,000 تنه نور دننه په هیواد کې بېځای شوي دي. د مرکزي افریقا مهاجر ایملین بوګاندا وایي دی په کیمرون کې د حکومت په یو روغتیايي مرکز کې د روغتون د کارکوونکو د غفلت په علت یو ډیر نږدې ملګری له لاسه
ورکړه.
دا وایي خپله دوسته مریم دغه روغتیایي مرکز ته راوستې وه او تر مړه کېدو پورې هیڅ چا یې پوښتنه ونه کړه. دا وایي قوي احساس یې دا دی چې که نرسانو او ډاکټرانو یې لږه پوښتنه کړې وی د مریم ژوند به ژغورل شوی وی. دا وایي که روغتونونو کې علاج ونه شي نو د څه لپاره دي. د ډاکټرانو د ملي نظم د رئیس مرستیال تیتانی ایکووی وایي د بېځای شوو خلکو او مهاجرو بشري او روغتیایي اړتیاوې ورځ په ورځ زیاتېږي، خو بیا هم په کلیوالو سیمو کې په یو ډاکټر 50,000 ناروغان رسیږي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په کلیوالو سیمو کې یو ډاکټر د 10,000 ناروغانو علاج کولی شي. دا وایي د دوالا او یاوندي په شان خارګوټو کې د ډاکټر ناروغ نسبت د WHO د معیار سره سر نه لګوي.
C'est qu'il n'y a pas suffisamment de médecins, pas suffisamment d'infirmiers. En termes de qualité, nous sommes en dessous de ce qu'ils attendent.
Il y a eu un peu de temps pour la santé de l'Ontario pour les Camerouillans de l'Ontario et de l'Ontario. Il y a eu un peu de temps pour les docteurs qui ont été faits pour les nurses et les laboratoires techniciens qui ont été faits pour les nurses. د عامې روغتیا د پلانونو په نه موجودیت سره ناروغه کسان چې اکثره وخت ناداره وي د روغتیا بلونه نشي تادیه کولی او د کیمرون عنعنوي درملو ته ته پناه وروړي چې ځینې موثره نه دي ثابت شوي. څه باندې 1500 د طب ډاکټران او 15000 نرسان هر کال په کیمرون کې روزل کیږي، مګر په 1996 کال کې اقتصادي وضع خراب شو نو د ډاکټرانو معاشونه 80% راټیټ شولو، نو په میاشت کې د یو ډاکټر تنخوا $300 وه او ډېرې خارج ته ولاړل. ځینې لا تر اوسه د کمې تنخوا په علت له هیواد نه تښتي. کیمرون د اګست په میاشت کې رپورټ ورکړ له هغو حملو نه وروسته چې یو شمېر نرسانې پکې ووژل شولې او ګڼ شمېر نورې ټپیان شولې. د روغتیایي چارو کارکوونکي په هغو سیمو کې چې انګریزي ژبه پکې ویل کیږي روغتونونه پرېږدي.
د نومبر 15مه یعنی پرون ورځ د ښځو سره د تشدد د مخنیوي او ختمولو لپاره نړیواله ورځ په توګه ومنځل شو. پام وکړئ دی رپورټ ته.
د کورنی تاوتریخوالی قربانی شیما د هغه خزو یو بیلګه ده چې د کورنی تاوتریخوالی لامل کړيږي. دا نو رسکلنه وایي په کور کې وسره ظلم زیاتای کیده.
بسیار ظلم، بسیار ستم سرم بود.
ډیر ظلم او ستم را باندې و، وهلم ډبولم به درې چاقوانې وهلم. د خپل میړه لپاره مې زیات ستونزې وګاللې، حاضر نه دي چې طلاق راکړي.
د نومبر 15مه د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې منځل کیږي چې لا هم د ښځو سره تاوتریخوالي له منځه نه دی تللی، خو د ښځو چارو وزارت په وینا تر پخوا څه کم شوی دی. د ښځو وزارت په وینا سږ کال تاوتریخوالي 1386 پیښې ثبت شوې دي. افغان حکومت د ښځو له بنسټونو سره یو ځای د نومبر له 15مه د ډسمبر تر 10مه د 14 ورځو لپاره د ښځو سره د تاوتریخوالي د منې کمپاین په لاره اچولی دی. د افغان خزو د شبکې غړي وایي سره له ټولو لاس راوړونو چې د افغانستان خزي لري لا هم تاوتریخوالی خپل ځای پاتې دی.
هنوز هم سنگسار زنا
لاوس هم د خزو سنگسار په هغو سیمو کې چې حکومت لاس رسین لري شته. صحرای محکمه وجود لري، کورنی تاوتریخوالی موجود دي، ټول انجن خوانځي او لاس رسین لري.
چندین از ولایتای
په سولر پروتو ولایتونو کې صحرای محکمه تر سره شوی زیات وی او دی محکمه مکتول نارامه کړیو.
د اطلاعات فرهنګ وزارت بیا په وزارتونو کې د منازعاتو د حل د کمیټو ایجاد غواړي.
امی کمیټه باید
دا کمیټه باید قضایا ویراټو لیکړي، ډاټا بیس ورغوي او په اساس یې د اند لپاره پلانونه جوړ کړي. دغه معلوماتو په اساس دا ویلې شو چې سستونځ لرو او کوم لاسته راوړنه وي.
خود تاوتریخوالی سره سره د ښځو حضور هم پراخته. یو ویش په سلو کې د پارلمان غړي ښځې دي، د ملکی خدماتو شپږ ویش په سلو کې کارکونکي، د ښوونځیو نه 11 په سلو کې انجونې زده کوونکي دي، در ویش په سلو کې محصلان یا 12 په سلو کې درسنیو کارکونکي ښځې تشکیل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15. د پاکستان د بلوچستان په صوبې کې په تیرو 11 میاشتو کې د تشدد او مرګ جوبلې 1000 پیښې شوې دي. په دغه شمیر کې هغه ښځې هم شامل دي چې د غیرت او ناموس په سر وژل شوې. رپورټ را لېږلی دی زموږ خبریال جمیل خان د کوټې نه. رپورټ را لېږلی تاسو ته در اورو.
په بلوچستان کې د ښځو د حقوق لپاره مبارزه کوونکي غیر دولتي موسسه عورت فاونډیشن وایي چې دوی به ټول ایالت کې د ښځو د حقوق د خبرتیا لپاره د 14 ورځو کمپاین به د نن څخه پیل کړي. د دغه موسسې صوبایي مشر اشفاق منګل او د غیر دولتي موسسې شوزو په دغه خبری کانفرنس کې ګډون درلود. اشفاق منګل پر دې محل باندې وویل،
بلوچستان میں اپنی مهم کا آغاز 25 نومبر سے شروع کریں گے جو 10 دسمبر 2018 انسانی حقوق کے عالمی دن پر اختتام پذیر ہوگا.
په بلوچستان کې دغه مهم موجد نومبر د 15مه زخه پیل کوو چې د 2013 د دسمبر تر 10مه د بشري حقوقو تر نړیوالو ورځې پورې به دوام ولري. په دغه مهم کې د پارلمان لغړو سره غونډي، د انجونو په سردار بهادر خان پوهنتون کې سیمینار او لاریون، او دغه ډول د انجونو په کالجونو کې د ښځو د تشدد په ضد د پروګرامونو لړۍ شامل ده. د غیر دولتي موسسې مشر اشفاق منګل پر مخ زیاته کړله چې دلته په ښځو د تشدد پیښې ډېرې زیاتې شوې دي. په بلوچستان کې په تیر 11 میاشتو کې د تشدد 138 پیښې ریکارډ شوې دي. کابو ټوله پیښې ثبت کړل شوې دي.
ان واقعات میں 51 خواتین قتل اور 25 مرد قتل ہوئے ہیں.
پدغه پیښو کې یو 56 او 52 سړي قتل شوی دي. لدې ځخه د 56 او 19 کسان د ننګو ناموس په تور کې وژل شوی دي. سوار له شوزو ځان وژل دي. پا پر یو وشزو اور پاتو سړی باندې کورنۍ تشدد سوی دی د ل شزي برانته سوی دی پر دې محل باندې د ملګرو ملتونو د شوزو د سانګي ریحانی خلجی وویل چې د ننګو ناموس وژنې د بلوچستان په سلور ضلعو کې سوی دی دوی حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د شوزو د حقوقو لپاره دی قانون جوړ کړل سي جمیل خان آشنا ریډیو کوټه
اوریدونکو تاسو ته امریکا غږشنا ریډیو نه زموږ خبرونه واوریدله موږ په دې هیله تاسو نه اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه اوریدل به نه هیروي که بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه اوریدل پاتې شوي نو کولای شئ چې زموږ په ویب پاڼه باندې واوریدئ